په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. د افغانستان ولسي جرګه وایي په بلخ کې په 209 شاهین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د جګپوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دي او باید مسؤول چارواکي په یوې ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. د افغانستان دفاع وزارت هم نن تایید کړه چې په شاهین قلو اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو وروسته په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د ماشومانو او سپورت هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیا او چین د واشنگتن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پوځ په جنوبی کوریا کې د ځای په ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړی دی. د اروپایي اتحادیې سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیاوې تصویب د ویزې په برخه کې د اسانتیا لپاره ځینې اقدامات تصویب کړل. خو مخکې له دې چې د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل واورئ، نجا صفی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په ورستۍ پیښه کې 115 تنه وژل شوي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د وسلوالو یوه شل کسیزه ډله نیولې او ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې د دوو نویو وزارتونو تشکیلات ژر تر ژره د تصویب لپاره د جرګې ته واستوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ پر 209 شاهین قلو اردو د حمله په تړاو د سړنو پایلې اعلان کړې. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د سړنو په اساس په دې حمله کې 115 تنه وژل شوي او 35 نور ټپیان شوي دي.
د 209 شاهین قلو اردو په پیخه کې ټول ټال 115 نفر شهیدان شوي دي او 35 تنه پکې ټپیان شوي وو. دغه شهیدان ټول د یو کمیسیون له لارې خپلو کورونو ته خپلو ولایتو ته په ډېر احترام باندې ولېږل شو.
خو ځینې نړیوالې رسنۍ بیا د دغې پیښې د تلفاتو شمیر 134 تنه ښودلی دی. د یادې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ خونړۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی. عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په ناسته کې وویل چې د امنیتي مسؤلینو استعفاوي خلکو ته د منلو وړ نه دي. استعفای مسؤولین امنیتی افغانستان دوی د امنیتی مسؤولینو استعفای خلکو د ملت استازیو ته د منلو وړ نه دی او باید دوی د یوې ځنګړي محکمې لاري د جنرالان او افسران چې وظیفوي غفلت کړی محکمې ته راکشي تر څو د خلکو قناعت حاصل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په 209 شاهین قلو اردو له حملې وروسته د ملي دفاع وزیر او لوی درستیز استعفا وکړه او د دغې قلو اردو درې قمندانان له دندې لرې او سرنولۍ ته معرفي شول. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د ترهګرو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د دغه ریاست لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغې ډلې غوښتل تر څو په کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې ناامني رامنځته کړي. خبر پاڼه وایي یادو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي چې دوی ته دنده سپارل شوې وه چې په کندهار کې هدفي وژنې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې ملي امنیت ځواکونو تر دې وړاندې هم په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پلانونه او د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې د دوو نویو رامنځته شویو وزارتونو تشکیلات دې ژر تر ژره د تصویب لپاره د جرګې ته واستوي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د غوښتنه نن په عمومي غونډه کې د وکیلانو له څرګندونو وروسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح په امنیتي سکتور کې د دولت د وزیر او غلام نبي فرحي د توریزم د وزیر په توګه معرفي شول. دغه دوه وزارتونه پخوا تر دې د حکومت په تشکیلات توکیو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
سلامونه. روسیه او چین د واشنگتن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پاوز په جنوبی کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. دا کار داسې مهال سوی چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې دوام لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د ده په وینا په چټکۍ سره د دې سیستم ځای پر ځای کېدل په کوریا ټاپو وزمه کې د بې ثباتۍ تر ټولو لوی عامل دی. لاوروف وویل هم د پیونګیانګ لخوا د توغندیو او اټومي پروګرام پر مخ وړلو او هم د شمالي کوریا لخوا د ګواښ په نوم د امریکا او د هغه د سیمه ییزو متحدینو غیر متوازنو پوځي فعالیتونو روسیا اندېښمنه کړې ده. چین وایي واشنگتن او سیول ته د توغندیو دفاعي سیستم د ځای پر ځای کېدو له کبله خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایاند په پیکینګ کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې چین له امریکا او جنوبي کوریا غوښتي چې دغه دفاعي سیستم بیرته وباسي. امریکا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دا دفاعي سیستم د شمالي کوریا د ګواښونو څخه د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کوي. د امام شامل لشکر په نوم یوې ډلې د روسیې په سن پترزبرګ ښار کې پر مترو د خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی او وایي چې برید کوونکي د القاعده په سپارښتنه دا اقدام وکړ. په امریکا کې میشت یوه سازمان چې د توندلارو څارنه کوي دا خبره کړې ده. د دغې ډلې دا لومړی د آنی په نوم خبري اژانس لخوا خپره سوه. په لویدیځ او شمالي افریقا کې توندلار اسلام پالې ډلې د خپلو اعلامیو د خپرولو لپاره له دغه خبري اژانس څخه کار اخلي. په اعلامیه کې راغلي چې اکبر جان جلیلوف د القاعده د مشر ایمن الزواهری په سپارښتنه دا کار وکړ. د اپریل پر درېیمه نیټه په سن پترزبرګ کې د بمې چاودنې په نتیجه کې پارستانه وژسوه او پین زوس نور ټپیانسوه. روسي پلټونکي وایي دا برید 22 کلن جلیلوف کړی چې روسي وګړی دی او په قرغزستان کې زیږیدلی. په خپله جلیلوف هم په وژل سوی کې شامل دی. د اروپایي اتحادیه سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیا تصویب کړه. دا له اروپایي اتحادیه سره د اوکراین د لانجدې کېدو او له ویزې پرته اروپا ته د اوکراینی وګړو د سفر پر لور یو مهم ګام دی. د اروپایي اتحادیه وزیران اوس پر دې کار کوي چې دا پریکړه د می پر 11 رسمي او تمه ده د می پر 11 نیټه په ستراتسبرګ کې د دې تړون د لاسلیک لپاره مراسم ونیول سي. اروپایي ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته ویلي چې هیله لري د ویزې پرته سفر مقرره به د جون له نیمای څخه عملي سي. پریکړه به پر ټولو هغو اوکراینی وګړو عملي سي چې برښنایي پاسپورټونه ولري. دوی به له آیرلند او بریتانیا پرته د اروپایي اتحادیې ټولو غړو هیوادونو ته تر 90 ورځې پورې سفر وکړای سي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو خبرداری ورکړی چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سوداګریزي شخړې کولای سي د دوو ګاونډیو ترمنځ د توکو روان بهیر زیانمن کړي. دا خبرې داسې مهال سوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې له کاناډا څخه امریکا ته پر تلونکو لرګینو تختو تر 40% پورې نوي تعرفې اعلان کړي. امریکا د کاناډا پر هغې پریکړې انتقاد کوي چې په خپل هیواد کې د تولید سوي شیدو بیې په اړه پالیسي بدله کړه او په دې سره یې د هغو شیدو بیې ټیټه کړه. دغه اقدام د ویسکانسن په څیر د امریکا د لبنیاتو تولیدونکو کمپنۍ زیانمنې کړې دي. دواړو مشرانو د اپریل پر 15 ټلیفوني خبرې وکړې او د لبنیاتو او د لرګیو د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. د کاناډا صدر اعظم په اونتاریو کې یوې سیمه ییزې ټولنې سره د لیدو پر مهال وویل
Standing up for Canada's interests is what my job is, whether it's softwood or softwood.
دوی وی د کاناډا د ګټو لپاره درېدل زما دنده ده. کاغذ د لرګي لپاره وی کده سافټویر لپاره. د کاناډا او امریکا په خپل کې شی سوداګریزي اړیکې لري خو د دوغو دوو غونډیو ترمنز د لرګي او لبنیاتو د راکړې ورکړې پر سر لپخواڅخه ستونځوي. او د ایران ستر مذهبي مشر د هغې ود ولسمشرینو مندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکاري پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي. آیت الله علي خامنهای په دې وینا سره د اوسني ولسمشر حسن روحاني له سیاست څخه لرې ولاړ. د ولسمشر روحاني سیاست داسې دی چې د ایران اقتصاد باید د بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ له لارې پیاوړی سي. خامنهای پرون په تهران کې د اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه نوماندان باید ژمنه وکړي چې پر بهر د اتکا پر ځای د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره پر خپلو ملي او کورنیو ظرفیتونو تمرکز وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې وړي دا ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان ولسي جرګې وایي په بلخ کې په 209 شاین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د جګپوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دي او باید مسؤل چارواکي په یوه ځانګړې محکمه کې محاکمه شي.
باید با ایجاد یک محکمه خاص این جندالا و افسرانی که غفلت وظیفوی کردن به محکمه کشانیده شود.
د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړ چې په 209 هم شاهین قول اردو د تیرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي. په دې اړه مو د افغانستان دفاع وزارت له ویان سره مرکه کړې. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې د دې ډلې 8 تنه بهرني وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوندي نیول شوي.
شپږ تنو کې یو د دوی مهم قمندان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دی، یو چینایي تبه شامل دی.
دغه راز پسې مېږو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په یمن کې د جګړې له میلیونو ځپل شوو خلکو سره د مرستې په کنفرانس کې د پام وړ مرسته وشوه او د بې پولې خبریالانو ادارې خبرداری ورکړی چې استبدادي رژیمونو نه یوازې په هیوادونو کې د رسنیو ازادۍ په دوامداره توګه تر تهدید لاندې راوستي، بلکې ډیموکراسۍ ته یې هم زیان پېښ کړی. ازادي رادیو اوري د ماشومانو لپاره او د غراز د سپورت دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د تخبرو راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسی جرګوي په بلخ کې په 209 هم شاهین قول اردو له خونړي حمله وروسته د جګپوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دی او باید هغه مسول چارواکي چې د دې حمله په مخنیوي کې غفلت کړی په یوې ځانګړي محکمه کې محاکمه شي. افغان چارواکي وایي د شاهین قول اردو پیښه په جدي توګه څیړل کیږي او نتیجه به ډېر ژر له خلکو سره شریکه شي، خو په ولسي جرګه کې د دغې پیښې څیړلو ته په اشاره د حکومت لخوا د مخکنیو دا ډول خونړیو حملو د څیړلو لپاره د کمیسیونونو پر جوړېدو هم سخت انتقادونه وشول او وویل چې د شاه شهید خونړۍ حملې د ملي امنیت ریاست د رجال برجسته پر ادارې او په وروستیو کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړیو بریدونو په اړه د څیړنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه شوې. په ولسي جرګه کې په دې اړه د نننیو بحثونو نور تفصیل به د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د بلخ ولایت د شاهین قول اردو د پیښې په تړاو د امنیتي مسؤلینو استعفاګانې او له یوه ځایه بل ځای ته د دوی بدلون کافي نه دی، بلکې د پیښې د څیړلو لپاره دې یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل د شاهین قول اردو او دې ته په ورته نورو پیښو کې د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو څخه لازمې پوښتنې نه دي شوي او شاهدان نه یو چې په ورته پیښو کې د ملامته مسؤلینو ته سزا ورکړل شوې وي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قول اردوی شاهین
د شاهین قول اردو د تروریستی پیښې په تړاو د افغانستان د امنیتی ځواکونو استعفاګانې د افغانستان د خلکو او د خلکو د استازو لپاره د قناعت وړ نه دي، باید د یوې ځانګړې محکمې په جوړولو سره هغه جنرالان چې په دندو کې بې پروایي کړې محاکمه شي ترڅو د افغانستان د خلکو قناعت حاصل شي
تا قناعت مردم افغانستان فراهم شوه.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل پخوا تر دې د شاه شهید د ملي امنیت ریاست د رجال برجسته په افسرانو او د سردار محمد داود پر روغتون د بریدونو څیړلو ته اوس هم خلک په تمه دي. دوی وویل حکومت د وسلوالو مخالفینو له هر برید وروسته د پیښې د څیړلو لپاره د حقیقت موندنې په نامه د کمیسیونونو د جوړولو خبر ورکړی خو نتیجې خلکو ته نه دي څرګندې کړې. د ولسی جرګې اداري پلاوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د تېرې جمعې په ورځ د بلخ ولایت د شاهین پر قول اردو د وسلوالو طالبانو په برید کې د دفاع وزارت په خبره 115 تنه وژل شوي او 46 ټپیان شوي دي. د افغانستان اکثرو خلکو، مدني ټولنې او ګڼو کارپوهانو د دغه پیښې لامل د امنیتي ځواکونو بې پروایي او کمزوري ګڼلې ده. د ولسی جرګې غړو ټینګار وکړ چې حکومت دې د دغه پیښې د څیړلو نتایج له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مسؤلین وایي چې د بلخ ولایت د شاهین قول اردو د پیښې څیړل په جدي توګه روان دي او نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا وایاند تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت د شورا د تېرې ورځې په غونډه کې د شاهین قول اردو تروریستي پیښې مختلف ابعاد وڅېړل شول. د دې پیښې د لا ډېر تحقیق دپاره یو هیئت د کابل تللی، دا لنګري د مسؤلینو د اندېښنې وړ وبلل شوه او د هغو سره د قانوني چلند په اړه فیصله وشوله. ضمناً د دغه سې دلخراشه پیښو د مخنیوي دپاره هم ځیرکته ارګانونو ته لازم هدایتونه صادر شول.
د دغه پیښې وروسته د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبی او لوی درستیز قدمشاه شهیم له خپلو دندو استعفاګانې کړې او د جمهور رئیس په حکم ځینې لوړپوړي امنیتي مسؤلین له یوه پوست څخه بل ته بدل شوي دي. خو د ولسي جرګې پر غړو سربیره د افغانستان خلک هم په دندو کې د امنیتي ځواکونو بې پروایي د سزا وړ ګڼي.
و امرده چې د افغانستان ولسی جرګه وای په بلخ کې په 209 هم شاهین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د جکپوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دي او باید هغه مسؤل چارواکي چې د دې حملې په مخنیوي کې غفلت کړی په یوه ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. له دغې پیښې وروسته دفاع وزیر عبدالله حبیبی او دغه راز لوی درستیز قدمشاه شهیم استعفا وکړې. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره درې کمیسیونونه جوړ شوي. په یوه کې د قربانیانو له کورنیو سره مالي مرسته کیږي، په بل کمیسیون کې د ټپیانو وضعیت ته سمه رسیدګي کیږي، او په درېیم کمیسیون کې هم دغه پیښه له مختلفو اړخونو په هر اړخیزه توګه څېړل کیږي. البته دا هغه کمیسیون ده چې نن په ولسي جرګه کې دې ته ورته مخکې کمیسیونونو باندې هم انتقاد وشو چې د ورته پیښو لپاره جوړ شوي او تر اوسه پورې نتیجې نه دي معلومې او نه هم له خلکو سره شریکې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې په قول اردو په 209 شاهین قول اردو د وروستۍ د تېرې جمعې د ورځې په خونړۍ حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 تنه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه دقیق ارقام له رسنیو سره نه وو شریک کړي. یوازې دومره ویلي وو چې په دې پیښه کې له 100 زیات پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت نن په دې اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې. په دې خبر پاڼه کې د دې حملې پر ځینو نورو اړخونو هم رڼا اچولې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی وزیري، لومړی د تلفاتو په اړه وایي.
د 209 شاهین قول اردو په پیښه کې ټول ټال 115 نفر شهیدان شوي دي او 45 تنه پکې ټپیان شوي وو. دغه شهیدان ټول د یو کمیسیون له لارې چې په راس کې تورن جنرال د عقیدتي او فرهنګي مشر نصیب صاحب وو، د هغه د سرپرستۍ لاندې خپلو کورونو ته خپلو ولایتو ته په ډېر احترام باندې ولېږل شوه او ټپیان په روغتون کې د قوي درملنې دي او رسیدګي ورته کېږي. هغه ټپیان چې په مزار شریف کې تداوی کېږي هلته دي او هلته تداوی نه کېږي، نورو شپخانو ته هم لېږدول کېږي. او د دې تر څنګ که په افغانستان کې تداوی ونه شي، د هند حکومت سره خبرې شوي دي، نو هغه تداوی چې دلته شتون ونه لري نو هغوی هند ته لېږل کېږي.
جنرال صاحب، تاسو ویل چې هند ته استول کېږي، تر اوسه خو کوم ټپي د سختو ټپونو له امله هندوستان ته نه دي استول شوي؟
نه، که چیرې داسې ضرورت پیدا شي، د هند حکومت زموږ سره موافقه کړې ده چې هغو ویلي دي چې هغوی کولی شي چې قبول یې کړي، که چیرې داسې ضرورت پیدا شي. د ضرورت په وخت کې که نه وي، موږ روغتونونه ټول آماده دي، موږ ټول امکانات اوس لرو. حتی په مزار شریف کې زموږ روغتون ډېر مجهز روغتون دی، ډاکټر صاحبان او دواو ټول شیان د دې امکانات لري چې درملنې وکړي.
جنرال صاحب، یو بل موضوع، د کوم دلیل له مخې دغه ارقام، حقیقي ارقام په دومره ځنډ خپاره شول؟ په داسې حال کې چې نړیوالو رسنیو په دې باندې تفسیري وکړي، خو دفاع وزارت لږ تر لږه یوه اونۍ وروسته دغه ارقام اعلان. دلیل یې څه؟
اصلا خبره داسې وه، تاسو ولیدل چې هلته درې ځانمرګي بریدونه شوي وو او په ځانمرګي بریدونو کې تاسو ته معلومه ده چې ډېر کسان ډېر ژوبل کېږي، یعنې حالات یې ډېر خرابېږي د هغه څوک چې شهید شوی وي. منګه د دې لپاره چې پکې کومه غلط فهمي رامنځته نه شي، د یوه شهید په ځای باندې بل لاړ نه شي، یا د یوه کس په ځای باندې د بل چا نوم. او بل د جمعې ورځ وه، ټول په ملکي کالیو کې وه، اکثر سره د هویت کارتون هم نه وه، په هغه په د دوی په یونیفورم کې پاتې شوي وه. موږ د دې لپاره د ډېر احتیاط نه کار واخیسته تر څو چې موږ ټول کسان تثبیت کړو، تشخیص کړو، وپېژنو او بیا ټول خپلو ولایتونو ته چې آماده شي د دې لپاره موږ ارقام خپاره کړو.
ولسی جرګې نن وویل چې یوازې په استعفا او ادمون بدلون باندې باید اکتفا ونه شي، هغه خلک چې په دې پیښه کې تورن وپېژندل شي باید د یوې اختصاصي محکمې یا ځانګړې محکمې له لارې نه دوی باید شي، دوی ته باید سزا ورکړل شي. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ د ولسي جرګې د دغه
پرېکړې په اړه دفاع وزارت کې څوک چې هلته چا چې بېغوري کړې وي یا سلنګري کړې وي یا څوک پکې لاس ولري، هغه خو بدون د پوښتنې نه هغه موږ څرنګوالي او حقوق ته محکمې ته معرفي کوو. دا بیا د محکمې کار دی چې هغوی څنګه جزا ورکوي او څنګه محکومي او حکومت سزا باندې رسوي. هېڅ ممکنه نه ده چې هغه کسان چې بېغوري کړي وي یا سلنګري کړي وي هغه یوازې په تبدیلۍ باندې نه کېږي. هغه دغه اصول دي چې یو نفر بېغوري کړي وي یا مثلا لاس ولري، اول باید د هغې دندې نه تبدیل شي یا تعلیق شي وظیفه او یا احتیاط ته ورکړل شي او څارندوالۍ ته معرفي شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری و چې په 209 شاهین قول اردو د تیر جمعې د ورځې د خونړۍ حملې د تلفاتو په اړه نور معلومات له موږ سره شریکول. د پوځیانو، افسرانو او د غرض د ملکیانو که څه هم د دفاع وزارت په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې، یوه خبر پاڼه کې د دې پیښې د ټپیانو او د غراز د وژل شوو کسانو دقیق ارقام ښودلې دي. د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې په دغه حمله کې چې افسران وژل شوي شمېر یې لس تنه دی، شپږویشت تنه بریدمنان دي او څلور نوي سرتیري، څلور ملکي وګړي دي او یو هم د یوه قرباني خپلوان خودل شوی دی. د ټپیانو کې هم دوه افسران دي، پنځلس بریدمنان دي او دغه راز اووه څلوېښت تنه ټپیان دي. تر ټولو ډیر چې په دغه حمله کې وژل شوي د بدخشان، بغلان او دغه راز د تخار ولایت اوسیدونکي دي چې په دې قول اردو کې د افسرانو او سرتیرو په توګه خدمت کوو. له بدخشان څلور دېرش تنه پوځیان وژل شوي، دولس ټپیان دي. له بغلان اوویشت تنه پوځیان وژل شوي، اته یې ټپیان دي او تخار نه هم اوولس تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په دې اړه کولی شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې نور معلومات ترلاسه کړئ. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو، لکه څنګه چې مې واورېده د افغانستان دفاع وزارت نن د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې په 209 شاهین قول اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او څلور شپېته تنه نور هم ټپیان دي. له دې مخکې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره له دې ډېره پورته ښودل کېده. په تېره بیا په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو له ازادي راډیو سره په دې اړه د 153 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن حبیبزی چې دا پیښه پرله پسې تعقیب کړې او له چارواکو سره یې خبرې کړې، مخکې مې له ښاغلي حبیبزی سره په دې اړه خبرې وکړې او د دفاع د وزارت د وروستۍ ارقامو په اړه مې ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه وشو چې دغه ارقام نن 115 تنه ښودل کېږي، په داسې حال کې چې مخکې ډېر ځلې د 150 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو خبره کېده.
د خبر شو ارقام یا شهیدان شو او ټکان شو او سرتیرو ارقام چې مخبر شوي له هم سره نکیس کاری، په دې دلیل چې مختلف سرچینې د نن په قول اردو کې او همدارنګ د ملي دفاع وزارت حتی په لومړنۍ معلومات کې چې موږ سره شریک کړي وو، دوی هم د بریدګرو شمېر شپږ تنه ښودله. خو وروسته منابع تایید کړه چې بریدګر لس تنه وو، د دوی درې تنو چاودنه کړې ده او اووه تنه نور د 50 ساعته جګړو په دوام کې وژل شوي دي. او همدارنګه د پنټاګون ځینې چارواکو ځینې مهمې خبرې په شاته ویلي چې وژل شوو کسان به 143 تنه وي. لا هم د خبر شوي معلومات چې د ملي دفاع
ذات خبر شوی باوري معلومات نه خري رسمه. حبيب زاسب، د ټپيانو ډير ټپيان وضعیت هم نازک خودل شوی او تاسو چې هغه روختون له چارواکو سره غږیدلی یاست چې مخکې هم په دې اړه تاسو سره معلومات شریک کړي دي، څه ویل کیږي؟ دي ټپيان اوس هم د بلخ په پوزي روختون کې داخل د قول اردو دي، په نور روختونونو کې دي او که انتقال شوی نور ولایتونو ته؟
بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو په پیښه کې کوم کسان چې ټپيان شوی په دې روختونونو کې وو چې بلخ ملکي روختون و، د جرمنانو شپخانه او د بلخ فوجي روختون ته چې قلولو ته ورغلو خو اجازه را نه کړل شوه چې روختون ته ورشو هلته له ټپانو سره نږدې ووینو د دوی ال وپوښت. دلیل مې همدا دی چې ګواکې د دوی د زیات شمېر کسانو صحي وضعیت په ډېر ښه نه وي او ممکن ده چې دوی د ټپونو له امله چې ورته پېښ شوي دي لا هم تلفات شمېره یا کچه لوړه شي. د دفاع وزارت یا په هم د وسلم شاین قردو که چې کوم ارقام موږ سره موتر سره شریک شول د ټاکنو شمېر څلور شپږ خو کوم خبرې چې ما د یو ډاکټر سره درلودې هلته ده وایي چې د ټاکنو شمېر لا اته اوس هم ډېر دی او په همدې دلیل موږ ته اجازه راکړل شوه چې ورشو دننه روغتون ته او هلته له دوی سره.
حبیب زاده صاحب غواړي زموږ اوریدونکي پوښتنه چې د بلخ ولایت په دیدادي ولسوالۍ کې په جاهین قلوري تېرې جمعې له ورځې له همدې وروسته وضعیت په مجموع کې د بلخ څنګه دی او په مجموع کې وضعیت د بلخ څه ډول ده، د خلکو روحیت څه ډول ده؟
د کوم ورځ څخه چې برید په قلوتو یا پوتیا ده ترسره شو په بلخ ولایت کې لومړی ادارات ترسره شوي دي او په لویو لارو باندې هم تردمه دغه د برید ورځ څخه تردمه فوجیان لیدل کېږي، خاصتا کومې لارې چې تاسوونه هم شین قلودو ته ورختېدلی دي پرون موږ له نشتې نه ورغلو قلودو ته دننه هلته ولات چارو خبرې درلودلې. هلته هم پوچان د ملي اردو پوچان تر سترګو کېږي او پلټنې ډېرې شدیدې دي د موټرو څخه د خلکو څخه د ګاډو څخه او د دې تر څنګ تېره شپه په خپله قلودو کې لومړی درجه احضارات ترسره شوي وو او هېڅ یوه پوځي ته اجازه نه ور ورکړل شوې چې خپل کورونو ته لاړ شي. هغه کسانو ته چې د قلودو شاوخوا دوی ژوند کوي او یا هم دننه په ښار کې دا اجازه نه ورکړل شوې وه.
په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی و چې په 209 شاهین قلور دود وروستۍ خونړۍ حملې په اړه دا چې څومره کسان پکې وژل شوي، د ټپیانو وضعیت څه ډول دی او له دغې حملې وروسته په ټوله کې د بلخ ولایت امنیتي وضعیت په څه ډول دی او د خلکو روحیه هم په دې اړه معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو اورئ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د زابل چارواکي وایي د ولایت په خاکه افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې د دغې ډلې اته تنه بهرني وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي. چارواکي وایي په نیول شوو وسلوالو کې یو چینایي تبه او دوی نورې بهرنۍ میرمنې هم شامل دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال محمد صادق رشتینی نور جزئیات وړاندې کوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د تیر دوش پورایسي د زابل په خاکه افغان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغان او بهرنیو ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دغه ډلې یا ته بهرني وسلوال وژل سوي او شپږ نور ژوندې نیول سوي. د سیال په وینا په نیول سوو وسلوالو کې د دغه ډلې یو مهم کمانډان خالد اخونزاده، یو چینایي تبه او دوه نورې بهرنۍ میرمنې شامل دي. د سیال په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې دغه وسلوال په هوایي عملیاتو او مخامخ جګړه کې نیول سوي او وژل سوي دي.
د بهرنۍ ترهګرو په شمول اته جنگیالي وژل شوي دي او شپږ تنه ژوند نیول شوي دي. شپږ تنو کې یو د دوی مهم کمانډان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دي، یو چینایي تبه شامل دي او دوه میرمنې چې ولایت ته په رسیدلو اطلاعاتو کې دغه میرمنو د افغان خاص ځواکونو سره په جګړه کې نیول شوي دي. بهرنیان دي چې مسلی هویت نه دی معلوم چې د کوم هیواد پورې دوی ارتباط لري، دا هم نیول شوي دي.
بلخوایې به سرچینې ازادي راډیو ته وبایي چې نیول سوي میرمنې ازبکستاني دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک اړوند د داعش وسلوالو پورې اړه لري. زابل د افغانستان په جنوب کې یوازنی ولایت دی چې د داعش وسلوالو پراخ حضور پکې تایید شوی. تر دې مخکې د دغه ولایت امنیت کمانډان جنرال میرویس نورزی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په خاکي افغان ارغنداب شمول زواب دای چوپان ولسوالیو په لورو پروتو غرونو سیمو کې داعش وسلوالو چې زیاته برخه بهرنیان دي روزنیز مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نو ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځنی واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي. عزت الله الهام د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي تر هغو چې امریکا په افغانستان کې پاتې وي د افغانستان لپاره به هر کال له خطره ډک وي. محمد دغه راز محمد قاسم زواک بیا له هلمند لیکلي دي چې طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري او ورته په کار ده چې نور د افغانستان د خلکو له وژلو لاس واخلي او په دې هېواد کې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دا استاسو دو پیغامونه چې د افغان بیسی ماته سوا تلشمیری لاری مو راسته ولیو پیغامونه زخت زیادی لتاسو مننه کور موضان چې تل راتا پیغامونه راسته وی موگم حدس کهو چه کوخخ کهو چه استاسو پیغامونه اخبار کرو. د خبرونه دوهمین مایته نږدې شوي و وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره او دغه راز د سپورټ لپاره خپرېدو ته چمتو دي. په نړیوالو موضوعاتو کې هم په یمن کې له جګړه ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له حاله مو خبرو او په نړۍ کې د مطبوعاتو یا پر رسنیو د وروستیو فشارونو په اړه هم یو راپور لرو. خو اوس پرې بظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قلو اردو د تیړونو پایلې اعلان کړې چې له مخې په دې حمله کې 15 دیرش تنه وژل شوي او 4 شپېته ټپیان دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ خونړۍ پېښه کې یو وظیفوي غفلت کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو له لورې په اچین ولسوالۍ کې عملیات شوي او 18 وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د ترهګرو یو شل کسیزه ډله ونیول. روسیه او چین د واشنگتن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پوځ په جنوبی کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال لپاره کار پیل کړ. اروپایي اتحادیه سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیا تصویب کړه. او د ایران ستر مذهبي مشر د هغه هیواد د ولسمشرۍ نوماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکارۍ پرته د ایران پر اقتصادي وده تمرکز وکړي.
او اوس هم مرزی احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په دوهمه لوبه کې نن سفیر د استقلال لوبډلې ته 4-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس د اردو او د پنشیر ځوانانو د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. د دغه لیگ په لړ کې تیره ورځ سری میاشت د امرخې لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې او سباوون د اردو ځوانانو لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. ښاغلی روفي وایي دغه د کابل د لس لوبډلو ترمنځ په دو ګروپونو کې ترسره کیږي او 11 ورځې دوام کوي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ هدف دا دی سو د شاهین اسمی لوبډلې ته غوره سری معرفي کړي. په جلال آباد کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ د لوبغالي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغالی په 25 جری بزمکه باندې په 100 پړاوونو کې جوړیږي. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي چې په لومړي پړاو کې د ځمکې هواري او احاطوي دیوال جوړیږي. نوموړی وایي چې په دغه لوبغالي څه باندې 2 میلیونه ډالر مصرف راځي. او د هسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او اوساسونا د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د هسپانیا په نیو کمپ استادیوم کې د افغانستان پر وخت د شپې 10 بجې پیلېږي. د دغه سیالۍ په لړ کې تیره شپه سپورتینګ او اسپانیول لوبه مساوي پای ته ورسوله. دغه راز مالاګا د ګرانادا د فوټبال ټیم ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د خبرونو پای
دغه راز په افغانستان کې د سپورتي نور فعالیتونو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي د سپورت په اونیز پروګرام کې نور معلومات اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي دوه نړیوال موضوعات راخلو. په داسې حال کې چې یمن د 3 کلنې جګړې له کبله د کاختۍ پولې ته نږدې کېږي، له دغه هېواد سره د مرستو د کانفرنس برخهوالو د پام وړ مالي ژمنې وکړې. پرون د سویس په جنیوا کې له یمن سره د مرستو کانفرنس جوړ شو او د هغو پیسو چې د یمن لپاره غوښتل شوي وې نیمایي ټولې شوې. عصمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمشي وای په جنیوا کې له یمن سره د مرستو په کانفرنس کې د 1 میلیارد او 100 میلیون ډالر ژمنه وشوه. انټونی ګوتریش له یمن سره د مرستو د نړیوال یوریزي کانفرنس په پای کې د دغه کانفرنس د بریاو د ستاینې ترڅنګ وویل د هغو پیسو چې ملګرو ملتو په پام کې نیولې وي نیمایي ټول شوې دي. ملګرو ملتو له یمن سره د مرستې لپاره د 2100 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه. سرمنشي د کانفرنس په پیل کې په دې خوښیني ښکاره کړې وه چې د غوښتل شویو پیسو یوازې په سلو کې د 1500 شمنه شوې ده. عموما د کانفرنسونو د جوړېدو په درشل کې د مرستو اندازه معلومی شي. د اسوسییټډ پرس خبري اشاسته راپور لمخې د یمن د جګړې له کبله چې درې کاله یې پوره کیږي تر اوسه پورې تر 10000 زیات ملکیان وژل شوي او دا تر ټولو بېوزله عربي هیواد د کاختې حد ته رسیدلی دی. مرستندوی ادارې محتاجو خلکو ته د مرستو د آسانه رسیدو، د هوایي حملو د درېدو او د نړیوالو قوانینو د رعایت کېدو غوښتنه کوي. یمن ته د پیسو ټولولو د کانفرنس هدف د هغه بحران سم درک کول دي چې د سوریې تر جګړې لږ پام ځان ته اړولی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش د سه شنبې په ورځ د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل په یمن کې نږدې 10 میلیونه انسانان کاختې ته نږدې دي او که دا ناورین پیشي په نړۍ کې به د لوږې تر ټولو ستر بحران وي. د سوریې خلاف په یمن کې ډیر خلک د جګړې له کبله مهاجر شوي نه دي. له همدې کبله دې کړکیچ ته زیات پام نه دی اوښتی. یو لویدیز ډیپلومات چې نه یې غوښتل نومې په دې راپور کې یاد شي وویل ډیره هیله شته چې د خلیج د سیمې شتمن عربي هیوادونه چې اکثره د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د قانوني حکومت د ملاتړ لپاره په ائتلاف کې شامل دي له یمن سره په مالي مرستو کې زیاته برخه واخلي. د ملګرو ملتو په وینا په یمن کې نږدې 14 میلیونه انسانان د ټراک پاکو اوبو ته اړتیا لري او په سلو کې 80 ماشومان له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بې پولي خبريالانو ټولنې خبرداري ورکړې چې نه یوازې په استر د دې رژیمونو بلکې په هغو هیوادونو کې هم د رسنیو ازادي په دوامداره توګه ته تهدید لاندې ده چې د ډیموکراسۍ موډل ګڼل کېږي. په 2018 میلادي کال کې د رسنیو د ازادي په شاخص کې چې دغه ټولنې نن راپور خپور کړی افغانستان د مخکنیو د نو په نورو برخو کې د مخکنیو سرویو خلاف خزاینې ولای دی. افغانستان په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د یو سلو اتیا هیوادونو په کتار کې یو سلو شلم ځای نیولی دی. ملالای بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د خبریالانو د حقونو مدافع دغه ادارې په خپل کلنی راپور کې د هغو هیوادونو لیست خپور کړی دی چې پکښې رسنۍ له تهدیدونو سره مخامخ دي. د جدول له مخې هغه هیوادونو ته چې پکښې د رسنیو د ازادۍ وضعیت خراب دی سور رنګ ورکول سوی او ډیر خراب وضعیت ته تور رنګ ورکول سوی دی. دغه راپور افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې د رسنیو وضعیت پکښې سور بلل سوی او 2014 کال یې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی دی. راپور وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو پر ضد تر ټولو لوی تهدید طالبانو جوړ کړی دی او له 2015 کال راهیسې د طالبانو او داعش د تهدیدونو له کبله په ځینو سیمو کې د معلوماتو خلا رامنځته سوې ده. راپور وایي چې افغان حکومت د خبریالانو د ژغورلو هڅې کوي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د خبریالانو د ټولنو او دولت استازو په ګډون د خبریالانو د ژغورلو کمیټې جوړې سوي دي. د بی پولي خبریالانو کلنۍ راپور وایي چې بیا هم یو شمیر والیان او ځایي چارواکي د خبریالانو خپلواکي نه مني او په یو شمیر مواردو کې پولیس او نظامیان خبریالان تهدیدوي. راپور افغانستان د رسنیو د ازادۍ په فهرست کې له 180 هیوادونو څخه پر 160 شمیره راوستل دي. په پاریس کې میشته د خبریالانو مدافع دغه اداره وایي د رسنیو د خپلواکۍ په مخ کې خند اوس یوازې استبدادي رژیمونه نه جوړوي بلکې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو وضعیت ښه یا ډیر ښه ګڼل کیږي هم دومره ښه نه دی. د ادارې د چهارشنبه په ورځ د رسنیو د ازادیو اړوند د هیوادونو دا فهرست خپور کړی او کاناډا له 180 هیوادونو څخه د رسنیو په ازادۍ کې 22 او امریکا 23 بلل سوی دی. په کاناډا کې پر لږ تر لږه شپږو خبریالانو جاسوسي سوې ده چې د دوی سرچینې ومومي او خبریالان حق لري چې د خپلو سرچینو نمونه پټ وساتي. برتانیا د 2014 کال په پای کې یو قانون تصویب کړ چې د استخباراتي ادارو د څارنې قدرت زیاتوي. د رسنیو د ازادۍ د جدول له مخې په 2014 کال کې په ایران، آذربایجان او ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت تور بلل سوی او د دې فهرست له مخې پاکستان له 180 هیوادونو څخه 109 بلل سوی دی. د بی پولی خبریالانو اداره وایي په 2018 کال کې د رسنیو د ازادۍ جدول تر ټولو وختونو زیاته توره نقشه شوی. د رسنیو د ازادۍ وضعیت په 21 هیوادونو کې تور بلل سوی دی. د نړۍ 50 هیوادونه سره دي چې افغانستان هم له هغو څخه یو دی. د بی پولی خبریالانو د ادارې په وینا د رسنیو د ازادۍ وضعیت په نړۍ کې د 180 هیوادونو 2/3 کې خراب سوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي یو خطرناک ناروغي ده. د ډاکترانو په وینا یوازې 2 څاڅکي واکسین کولی شي چې ماشومان له دې دایمي مرض څخه وژغوري. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې مسؤول میرجان راسخ دی. هغه په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي دا یو ویروسي ناروغي ده چې دا ناروغي د همدغه ویروس له وجې نه منځته راځي. او د دې ناروغي توپیر له نورو ناروغیو سره دا ده چې دې ناروغي ویروس ته هم وحشي ویروس ویل کی. په دې معنی چې دا ویروس حد او مرز نه پیژن، ډیر په چټکۍ سره سرایت کوي یوې سیمې نه بلې سیمې ته، او خلک په تیره بیا ماشومان په دې باندې اخته کوي.
همدا اوس څومره پیښې د پولیو د ناروغۍ موږ او تاسو ځان سره ثبت لرو؟
موږ د 2018 کال نه را په دې خوا 3 پیښې ثبت لرو، چې وروستۍ پیښه په قندز کې د دشت ارشیپ ولسوالۍ کې رامنځته شوه. له بده مرغه په هغې کې یو ماشومه 14 میاشتنی ماشومه د ناروغي اختصاص و. بل پیخه منګه په قندار ولایت کې درلودله. لاغینه مخکې یو پیخه هم منګه په هلمند ولایت کې لرله. یعنی په 2018 کال کې منګه تر اوسه 3 پیخه لرلې. په 2014 کې 14 پیخه، او په 2015 کې 6 پیخه درلودل.
څومره خطرناک کې دی سي دغه ناروغي؟
خطر دا دی کده دې ناروغي مخنیوي ونیسي، دا د یوازې نه چې د افغانستان وګړي، بلکې کولای شي د نورو هوادو وګړي هم په دې ناروغي باندې اخته کی، ځکه دا ډیر په چټکۍ سره سرایت پیدا کوي. او د دې خطر بل دا دی چې کله یو ماشوم یا یو کس په دې ناروغي اخته کیږي، هغه د تل لپاره، یعنی په ټول عمر کې، بد دا ماشوم یا دا کس معیوب وي، فلج وي، یعنی درملنه نه لري. له دې وجې نه په حساب یوازینی د وقایې لاره یا مخنیوي لاره لري چې همدغه واکسینونه دي.
د واکسین په اړه کوم معلومات راکړی؟ څوج لکیږي او په څه رقم سره؟
د پولیو پروګرام په کال کې په ټول افغانستان کې هم په 4 ځله یا 5 ځله په حساب سرتاسري کمپاینونه پلار اچي، او همداراز هغو سیمو کې چې د ډیر خطر سره مخ دي په هغه کې هم 4-5 ځله په حساب فرعي کمپاینو په نام یادیږي، هغه په لاره چول کیږي. چې په سرتاسري کمپاینو کې تقریبا د 9 میلیونو نه زیات ماشومان د هدف وړ ګرځي چې هغوی ته باید واکسین ورسول سي، او د فرعي کمپاینو کې نږدې په حساب 6.5 میلیونه یا 8 میلیونه ماشومان هم د هدف وړ ګرځي چې هغوی ته واکسین ورسي.
یو ماشوم ته سوج لا باید واکسین ولګول شي؟
دا په یو وار سره هم ماشوم نسی کولای، یعنی د ماشوم بدن معافیت نسی حاصله ولای دي ناروغي په وړاندې. باید په وار وار سره، لکه څنګه چې همدغه عامه روغتیا وزارت کوم پروګرام چې تر لاس لاندې نیول دي، چې په کال کې باید 2 ځله یو ماشوم واکسین واخلي. یعنی په کراتو په مراتو سره په وار وار سره باید ماشومان په هر دوره کې 2 څاڅکي د پولیو واکسین واخلي. هغه ماشومان چې عمر یې تر 50 کلونو ټیټ وي، کمی هغه د دې پروګرام تر ټارګټ یا تر هدف دي دي چې هغه ته واکسین حتمی ورکړل سي.
دې واکسین د لګولو طریقه څه رقم ده؟ د سویل کیږي چې په زینو سیمو کې د واکسین غلط تطبیق شوی، څه رقم په دې کې تاسو وایي؟
کله چې دا واکسین جوړ شوی، ما کوم ډاکټر چې دا اول ځل چې دا واکسین جوړ کړی و، هغه په خپل ماشوم ته دا غوښتل په اول ځل چې ورته تطبیق کړ، خپل مسی ته غوښتل چې دا واکسین تطبیق کړ. بیا هغه واکسین تطبیق د دې ویلو چې 2 څاڅکي به د دې ماشوم په خوله کې به څه شوی، بیا دې مور فکر نه وسوي، دا ویال ورته وای، دا ټول ورته څڅولای
و، تاسو
به ترې ورکړل لای و، بیا هم کوم مشکل نه پیدا کړی. دا واکسین هیڅ جانبي عوارض نه لري، حتی ناروغ ویده او نوی زیږیدلو ماشومان د لپاره هم دا واکسین کوم جانبي عوارض نه لري. دا واکسین کاملا خوندي دی،
تطبیق
آسان دی، او بل مالک جانبي عوارض نه لري. له بده مرغه په دې وروستیو کې ملزین راپورونه واوریدل چې ګویا په ځینې ولسوالیو کې پولیو د ناسم تطبیق له وجې نه ځینې
ماشومان
مړ شوي دي. دي زنی پی کړه مسته سی
خبر
بالکل دا سمانه ده د هیڅ شنه دی د بیلګې په توګه مثلا د روزګان د غزاب د ولسوالۍ نه د سیسر راپورونه راغله حال دا چې په غزاب ولسوالۍ کې او په د زوند جنوب کې تر اوسه د پولیو کمپاین نه دی تطبیق شوی
هلته
څوک تللی نه دي او تر اوسه هلته کمپاین لږ ځنډول شوی و یعنی کم کمپاین چې موږ پلان کړی و په ولسم د اپریل کې هغه موږ وځنډاو په وشتمه د اپریل ته یعنی هغه ځای کې تر اوسه د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی
یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې دا هم د خلکو ناسمې خبرې دي چې دوی نه غواړي واکسین خپلو بچو ته ولګوي
بالکل بالکل دا ناسمې خبرې دي او یو بل موضوع هم دا چې هلته د میزال یا د سرخکانو واکسین هلته تطبیق شوی و نو نه پیږم که هغه له وجې نه کومه ستونزه رامنځته شوې وي هغه نه څه نه سم ویلی د هغې په اړه باندې مونږ ته د پولیو له لدره که نه هلته کومه ستونزه رامنځته شوې د پولیو په اړه دقیق راپور شته چې هلته پولیو نه دی تطبیق شوی
د پولیو واکسین هم د نورو واکسینو په څیر کله چې ولګېږي یا په ماشوم باندې وشي تبه لري
پولیو واکسین هیڅ تبه نه لري کله چې ماشوم ته ورکول کېږي هغه وخت کې ماشوم ته نه د داسې کومه تبه راځي نه کوم زړه بدی ورته راځي او نه کوم بل حالات ورته راپېږي
څومره خطرناک کېدلی شي هغه ماشومانو ته چې دا واکسین نه لګېږي
کله چې دا واکسین ماشومانو ته نه لګېږي
نه ورکول کېږي
دا د خولې له لارې ورکول کېږي کله چې په حساب دا واکسین نه ورته تطبیقېږي ماشومانو ته د هغوی معافیت د دې ویروس په مقابل کې ضعیف وي او دا چې موږ ولې دا کمپاین یا دا پولیو ماشومانو ته ور تطبیقوو دا ولې ځکه د ماشومانو هغه دفاعي سیستم یا هغه معافیت بدن یې هغه ضعیف وي یعنې دا کېدای سي چې دا واکسین د لویانو دپاره هم باید تطبیق سي چون د دوی بدن ضعیف دی هغه د پولیو ویروس لپاره ډېر مساعد دی او د پولیو ویروس هغه ځای یا په اصطلاح چیرته ځای ونیسي هغه د انسان بدن دی یعنی په حیواناتو کې دا ویروس ځای نه نیسي په نورو موجوداتو کې دا ځای نه نیسي فقط انسان همواره بستر دی دی انسان لپاره
په دې ناروغي نه
کیږي په غټو عمرو کې مخته کیږي امکان نشته پولیو باندې فلج کیږي خدا چې دا پروګرام د څو کلو نه راپدی خو په افغانستان کې تطبیق شوی دی هغه لویان چې وس مثلا عمرونه لاسونه باندې دي هغه هم پولیو واکسین اخیستای دی دا نوی ماشومان چې اوس په حساب تر 15 کلو نه لاندې او نوی زیږیدلی ماشومان دا د دې پروګرام تر هدف لاندې دي چې دوی هم واکسین واخلي او بدن معافیت پیدا کړي د دې ناروغي پر وړاندې
دا د پولیو واکسین تر 3 کلنې پورې تطبیق کیدلی شي
د سې ساهونه هم دي چې موږ تر 10 کلنې لاندې هم ماشومانو ته د پولیو واکسین ور تطبیقو په تور د مثال هغه ماشومان چې د پاکستان نه د کډوالو ماشومان چې بیرته راستنیږي افغانستان ته هغه ته موږ تر 10 کلو لاندې ماشومانو ته هم واکسین تطبیق کړي یا په تور د مثال د پکتیا پرمل په ولسوالۍ کې هلته کمی پیښې چې رامنځته شوې موږ د 10 کلو لاندې ماشومانو ته هم واکسین ور تطبیق کړي چې د دوی بدن ښه معافیت پیدا کړي د ناروغۍ په وړاندې که احیانا داسې هم خدای دې نه کړي کومه سیمه کې ډېر د ویروس وي او هلته خلک وګړي ډېر د تهدید لاندې بیا هم په حساب امکان د دې شته چې موږ د لویانو ته هم دا واکسین تطبیق کړو
څومره خلک علاقه ښیي چې خپل بچي ته دغه د پولیو واکسین تطبیق کړي
غلط تینګرین خلکو سره شته چې ګویا دا واکسین حرام دی یا دا واکسین نور د څه کوم جانبي عوارض له ځان سره لري دا هغه له بده مرغه تبلیغات دي چې له بیرون راځي او په دې کې د افغانستان او د نړۍ د اسلامي نړۍ په کچه باندې علما او فتواګانې ورکړي چې د دې واکسین په حلال والی کې هیڅ کوم خبر نسته او دا حتمی او ضروری دی چې باید خلک دا واکسین واخلي ماشومان ته ور تطبیق کړي پښتنه دا کېږي د خلکو په منځ کې چې ولې تمرکز په دې پولیو باندې ولې زیات دی که دا مثلا نړیوال موږ سره دومره خواخوږي لري ولې په نورو مواردو کې موږ سره دومره مرسته نه کوي کومک نه کوي ځواب دا دی چې دغه پولیو د سیو ناروغي د چې دا په بشپړه توګه له منځه تللای شي د نړۍ په سطح باندې دا ناروغي له منځه شي نور هوادو دا ناروغي له منځه وړلې ده یوازې په افغانستان او پاکستان او په نایجیریا کې دا ناروغي سته او لنی کمرغه په دې تیر کلونو کې افغانستان هم په دې بریالي شوی چې ډېری سیمې د هواد د پولیو څخه عاری وساتي نه خلاص وساتي په هغه کې وایروس نسته مثلا د غدری پیخه چې ما یادونه وکړه د غورستي پیخه چې د قندز کې راسته په دام د نامنو یو د جګړو له وجې نه چې التز موږ کمپاین پر تیر او شپاله سو میاشتو کې نو تطبیق شوی دا پیخه راسته سو
ډېر زیات مننه خیر
مننه
لوبو لميدانا
ميتشيزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
السلام علیکم. د سپورت درنو مینوالو ستړي مسي پروانه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او تر څنګ به د وشو فدراسیون د مشر سید رحمان یورش سره مرکه واوري چې وایي وشو لوبه اوس مهال د پرمختګ په حال کې ده.
تقریبا 30,000 کسان په دې رشته کې اوس تمرین کوي، تمرینات خاطر کوي.
محترم اوردونکو، د خبرونې په لړ کې به محمد مهدی هم درو پیژنو چې د ځغاستې لوبي اتل دی او د دې لوبي څخه ډېری خاطرې هم لري.
موږ تجربه هم نه لرله، اول وارم نوستنی، اول له شروع ډېر تیز او کچ خلک ډېر خلک مخکې کړل، خو دوام دریم څلورم پنځم شپږم سټیج کې داسې ما نه وسې بېخي اخر داسې چې جړل بو.
او د خبرونې په وروستو شېبو کې به په دې اړه معلومات واورئ چې د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه لوبغاړي له دې وروسته له افغان ټیم سره نه لوبېږي. خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهم سپورتي خبرونه له واسل ویسال څخه اورو. ویسال صاحب، په خیر علي خبرونې ته او کړه وایاست چې تېرې اونۍ د سپورت ډګرونه څه ډول وه؟
مننه ککړ صاحب، په تېره اونۍ کې که یو خوا د سولې لیګ سیالۍ په کابل کې پای ته ورسېدې، نو بل خوا ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روان کال په جون میاشت کې د ویسټ انډیز سره سو نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. همدارنګه د وزن پورته کولو دوه تکړه افغان لوبغاړي ترکمنستان ته د سیالیو لپاره تللي دي. دې سره خوا کې په کابل کې د شطرنج فدراسیون انتخاباتي سیالۍ هم پیل شوې چې په اړه به هم معلومات بشپړ وروسته وړاندې کړو په خبرونو کې. همداشان د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د تکوندو سیالیو هغه لوبغاړي ستایلي چې په نړیوالو سیالیو کې خ مقامونه ترلاسه کړي وو. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان کال په جون میاشت کې د ویسټ انډیز سره سو نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ د نشراتو مسؤل عزیز غربال آزادی رادیو ته ویل چې د دغو سیالیو هوکړه لیک د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د غربال په خبره د دغو نړیوالو سیالیو ترسره کول به د ملي لوبډلې لپاره ډېرې ګټورې او ښې تمامې شي. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې دوه شل ورځې او دوه یو ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د تکواندو سیالیو هغه لوبغاړي وستایل چې په ایران کې یې ښه مقامونه ترلاسه کړي وو. د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل عاطف محبوبي ازادي راډیو ته ویل چې د تکواندو په دغو نړیوالو سیالیو کې لا 300 هیوادونو درویشتو ټیمونو ګډون کړی و چې افغانستان پکې دریم مقام خپل کړ. د غلی محبوبي په خبره په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه د دوو نجونو په ګډون 500 لوبغاړو برخه اخیستې وه. او وروسته خبر ده چې په کابل کې د شطرنج فدراسیون انتخاباتي سیالۍ پیل شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هیواد د شلو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې د لویانو او ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي. د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به شپږ ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای
له واسلوی سال څخه په مننه محترم اوردونکو، د افغانستان د وشو فدراسیون مسؤل وایي چې په افغانستان کې د وشو لوبي ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دي. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ویل چې دغه لوبي وسمهال د هیواد په کچه زیات مینه وال لري. یورش ویل چې په نږدې راتلونکي د وشو فدراسیون د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې لوبي پیلېږي. په دې اړه مې له ښاغلي یورش سره مرکه کړې او په سر کې مور څخه په افغانستان کې د وشو لوبو د پرمختګ په اړه ورته پوښتلې. ښاغلي یورش ویل
زمونږ وشو فدریشن په ټول افغانستان کې اوس خو مروج شوی ده. دا وشو کې تقریبا په 2 ولایتونو کې مونږ بنیانګذر کړی ده دا وشو، او تقریبا 30,000 کسان په دې رشته کې اوس تمرین کوي، تمرینات خاطر کوي. بل خبره دا ده چې مونږ وشوکاران اوس تقریبا 380 مدالونه د ټول بین المللي مدالونه او شهي مدالونه جهاني مدالونه راوړي ده د ټول نه مملکتونه. موږ وشو اوس په پیشرفت کې ده. اوس موږ تقریبا 400 کلبونه لرو په ټول هیواد کې او 50 کلبونه په کابل کې لرو. هر پنجشنبه ورځ موږ لیک را روان دی، موږ لیک جوړ شوی ده او تقریبا شپږ میاشتې شوې ده چې موږ د وشو لیک په کابل کې را روان دی. او مونږ په اوس امادګی لرو په جهانی مسابقه کې هغه کې روسیا کې او مونږ ملي ټیم
اسلامی
کشپرون اذربائیجان کے انجن گنم نہ کہ خاطر چھ دا اسلامی کشپرون دا او حاز دی پتول رشتو کے او انجنو جہانی مسابقہ چھ یعنی دو میاشت پات سوی دا پدی کام گدون کے وی ولی نه په آسیایی مسابقه کې هم ځوانان آسیایی مسابقه کې هغه کې په کوریا کې ده په دې هم ګډون کوي انجنو او انجنو هم تمرین لري مونږ ملي ټیم ځوانانو ملي ټیم اوس هم تمرینات لري او مونږ چمتري په دې مسابقه کې باید مونږ انجنو باید ګډون به وکړي
که یو څه به تو چې په ولایتونو کې ستاسو توجه دغه لوبغاړو ته څه ډول ده او بعضې لوبغاړي شکایت کوي چې په مرکز کې چې کومې ادارې دي د ولایتونو په پرتله توپیر لري یعنی دومره توجه ولایتي سپورټمینان ته یا ورزشکاران ته نه ورکول کیږي
داسې خبره نه ده هیڅ توپیر نه لري په هغه کسان چې په ولایتونو کې ژوند کوي یا په مرکز کې ژوند کوي دواله ماته یو دی او زما یو سترګې ده او خبر دا دی چې مونږ اصلي قهرمانان په ولایتونو کې ده مثلا په تخار ولایت کې مونږ قهرمان جهاني قهرمان خیرالله لذت کې ده په هر مسابقه کې شته ده په هرات کې هم داسې خبره ده او په هلمند کې هم داسې خبره ده او بله خبره دا دی چې بل کسان چې مثلا ملي ټیم غړی ده هغه کې هغه کسان چې اول مقام لري یا دوم مقام لري هغه کسان کولی شي چې په مسابقه کې باید ګډون به وکړي او په خارجي مسابقه هم باید ګډون به وکړي داسې خبره نه ده او خبره دا ده چې ملي مسابقه کې شروع کیږي په ملي مسابقه خو هغه کسان چې اول دوم دریم مقام کې رسیږي هغه کسان کولی شي چې په مسابقه کې مثلا خارجي مسابقه ګډون به وکړي هغه کسان چې بل ده هغه کسان خو نشي کولی چې په مسابقه کې او خارجي مسابقه کې باید ګډون وکړي خبره هم دا ده او داسې خبره ده ولایتونه او مرکز ټول یو دی داسې خبره نه ده په وښو کې چې دا ولایت شو دا مرکز دی اصلي قهرمانان ولایتونه ده
بله بله یورسیب که راته وایست چې په دې تازه کې په دې وروستیو کې کومه سیالي لري کومه مسابقه لري او که نه تازه حالت راته وایست
و له خیر سره دا ملي مسابقه کې شروع کیږي له خیر سره بس یو میاشت بعد مسابقه شروع کیږي ان شاء الله په کابل کې ټول ولایتونه راځي په دې کې ګډون کوي هیڅ کوم خبره نشته و ان شاء الله یو میاشت بعد مسابقه شروع کیږي
د لوبل میدان خبرونه محترم اوردونکو له محمد مهدی سره آشنا سي
وانا محدیده په امیدي تخلص کوم خپل اسکرانی ټیم کې ما چې یو ټیم د چاره کله غره کې منډوي او هم څنګه زه د فټرون سفیر ما افغانستان کې چې ما تر اوسه درې ماراتونه کړې دي چې 30 کیلومتره ما ځغسته ده او بیا مې 20 کیلومتره ځغسته کړې دي چې یو کله شوال مقام تر لاسه کوم دوړه چریټي وی ان خیریه مسابقې د کابل کې برګدار شوې اول مې سلام کټ فلم چې 250 کیلومتره اولټرا ماراتونه چې ترې مې کوله شو چې ټیم بشمول مقام تر لاسه زما چاله به تر سریلانکا نه چې ما اول واره چې ما خارجي سفر درلودو او زه شکل هلته لاړم هلته وایم داسې مختلفه وه د افغانستان مختلفه وه اول ته چې کله اول څه چې رو شو نو موږ ډېر یعنی خلکو ته شکولو چې منډه وکړه موږ اوله ورځ ډېر تیزه منډه وکړه نو کله چې شپږ ورځې نورې پاتې وې نو د شپږ ورځې نورې بېخي په لار نه شوه تلی داسې ډېر جالبه مت چې یعنی موږ خو تجربه هم نه لرله اول وارم نو ستینې اول له شروع ډېر تیزه وکړه چې خلک ډېر خلک مخکې خو دوهم درېیم څلورم پنځم شپږم ستیج کې داسې ما نه وسې بېخي آخر داسې چې جړل بوم
بیا هم شرح لاس د دوبل میدان خبرونه محترمه اوردونکو اوس مهال په سټوډیو کې مرضیه احمد زی راتلمل ده او مرضیه احمد زی به د هوغونجونو په اړه معلومات راټوله کړی چې په افغانستان کې د بایسکل ځغلوونی سیالي نور نه ترسره کوي دا چې ولې د انجونی سیالي نه ترسره کوي دا به مرضیه احمد زی راتوي احمد زی څه خبر ده ولې د انجونی نور د افغانستان په ملي ټیم کې نه لوبیږي
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې کاکړ صاحب تاویل چې مسوم علي زاده او زهرا علي زاده دوی انجونی دي چې نور دوی غواړي په فرانسې کې ووسی او په فرانسې کې د افغانستان په نوم باندې په نور لوبو کې ک نړیوالې ووسیږي او سیاسي د افغانستان په نوم باندې دواړه ولوبېږي ځکه د دواړه انجونې په فرانسې کې دایمي اقامه اخلي او د فرانسې په غوښتنه باندې غه هیواد تللی په دې خاطر چې د فرانسې هیواد له دوی څخه غوښتنه کړې ده او ماشاالله دوی دواړه ډېر تکراوي د بایسکل ځغلونې په ټیم کې ځکه نو فرانسې تیر نه غوښتنه کړې چې دواړه په مغه هیواد کې د تل لپاره اوسي.
احمد صاحب څنګه دې د انجنونو لیوالتیا بایسکل ځغلونې سیالۍ ته څنګه دې ستاسو خوښیږي چې سیالۍ چې سره کیږي تاسو په دې کې ونډه واخلي لیوالتیا لري؟
زما خو لیوالتیا شته که چیرې امکانات او فرصت وي حتما زه هم یو ورځ غواړم چې د نورو نجونو په شان باندې داسې د بایسکل ولرم. او بایسکل خو یوه ډېره ښه د انتقال لپاره وسیله ده ځکه اوس خو په کابل ښار کې راش د ترافیکو د موټرو ډېر زیات ده او که چیرې د هرې جلۍ بایسکل ځغلونه زده وي بیا زه فکر کوم چې مشکلات یې اوسه
حل دي. په دې هیله چې په افغانستان کې دغه ستونزې له منځه ولاړې سي او هر وګړی د افغانستان وکړی سي چې خپل د خوښۍ لوبه انتخاب کړي. تاسو مهرباني وکړئ نور معلومات په دې اړه راته راکړئ.
اوه بله ډیر ښه. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه تنه لوبغاړي له دې وروسته له افغان ټیم سره نشته. مسومه او زهرا چې دواړه خويندې هم دي د فرانسې هیواد د البی په نوم دی او خصوصي کلب لخوا له کورنۍ سره یو ځای د اوسېدلو په هدف هغه هیواد غوښتي او له دې وروسته به په همغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه دواړه نجونې به یوه لوبه چې دوه میاشتې وروسته ده د افغانستان په نوم وکړي. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صدیقي وایي د بایسکل ځغلونې د دواړه ورزشکاران به د فرانسې په سیالۍ کې د هیواد پونوم خو له فرانسې بهر د افغانستان پونوم لوبې ترسره کوي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره سره لدی چې له افغانستانه د افغان لوبغاړو وتل ستره ضایه ده خو وایي چې دا د افغان انجونو لپاره یو ویاړ دی چې نور هیوادونه د سیالیو او دایمي اوسېدلو لپاره خپلو هیوادونو ته وغواړي.
له مرزي احمد زي څخه په مننه محترم اوردونکو زموږ د یوې سپورتي خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان او د سپورت ګروندې همداشان ګرم وي.